السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو د ازادي رادیو دوه خبرونه او لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې د ازادي رادیو ځانګړې مرکه. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. استرالیا تر دې د ماده 45000 افغانانو د ویزو او پناه غوښتنلیکونه رد کړي دي. د راپورونو لمخې نږدې 200000 افغانانو د طالبانو لبیا واکمنې دوه هیڅ استرالیا ته د ویزو او پناه غوښتنلیکونه سپارلې دي. استرالیایي رسنیو له هغې ډلې اس بي اس راپور ورکړی چې یو ډله افغان فعالان په استرالیا کې دننه پر حکومت فشار راوړي چې رد شوی ویزه ومني. د راپور لمخې د طالبانو لبیا واکمنې دوه هیڅ استرالیا یوازې 200000 افغانانو ته ویزه ورکړې دي. د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د استرالیا له ماموریتونو سره کار کړی دی. خو فعالان وایي چې زرګونه دا ډول افغانان چې له استرالیایي ځواکونو سره کار کړی تر اوسه د پناه غوښتنې شرایطو ته نه دي منل شوي. د اروپا د پارلمان غړي تایس رویټن نیوکه کړې چې اروپایي هیوادونه ټول هغه زیانګالي افغانان نه دي ایستلي چې د اروپایي ټولنې او نورو ماموریتونو لپاره یې خدمت کړی دی. تایس رویټن دا خبرې پروند اروپا د پارلمان یوې ناستې ته کړي. هغه خپلې دا خبرې بیا وروسته پر ټویټر شبکې هم خپرې کړې دي. ښاغلی رویټن ویلي له دغو ځینو زیانګالو افغانانو چې اروپایي ټولنې سره یې کار کړی ان ځینې وژل شوي هم دي. د راپور له مخې زرګونه له خطر سره مخ خلک لا هم په افغانستان کې پاتې دي او له هغو هیوادونو په تیره بیا اروپایي ټولنې او امریکا ګیلمن دي چې دوی سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. وسلوال غلو پرون ماښام د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې د صرافۍ مارکیټ مخې ته د حاجی محمد رحیم په نوم یو صراف ویشتلی او وژلی دی. یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي. د کندهار یو شمېر محلي رسنیو هم د ځایي چارواکو په حواله خبر ورکړی دی چې دا پیښه شوې. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، یوازې دومره خبرې کړي چې د برید په اړه پلټنه کوي. تر اوسه د برید انګیزه هم نه ده معلومه او دا څرک هم نه ښکاري چې غلو له صرافه پیسې وړي او کنه. د یادول وړ ده چې په دې وروستیو کې د کندهار په یو شمېر سیمو کې ورته جنایي پیښې شوې دي. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان او د غور د تولک د سربو کان د کیندلو تړونونه یې له ځینو شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په یو بیان کې لیکلي چې د هرات د غوریانو د اوسپنې کان څلور بلاکونه یې څلورو بیلابیلو شرکتونو سره چې بهرني ونډوال هم لري په داوطلبۍ کې په قرارداد ورکړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکي که څه هم وایي چې په دغو قراردادونو کې شفافیت تامین شوی، خو د قانونو یو شمېر متخصصان بیا د طالبانو پر دغو پروسو نیوکې لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت تربت سیمه کې یوې بمي چاودنې د تر لږه اوو کسان وژلي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د شنبه ناوخته د سړک غاړې بمي چاودنه په یو موټر باندې شوې. د تربت د پولیسو مشر محمد بلوچ امریکا غږ ته ویلي چې وژل شوي کسان په خپل موټر کې یو واده ته روان وو. پولیس وایي چې وژل شوي ټول ملکیان وو. په وژل شوو کې د یوې سیمه ییزې اتحادیې مشر هم شامل دی. او د نجونو د فوټبال د نړیوال جام په دوام بنن د کولمبیا او جامایکا او فرانسې او مراکش لوبډلې سره مخامخ شي. په پرونیو لوبو کې استرالیا 2-0 ډنمارک ته او انګلستان په پنالټي ضربو سره 4-2 نایجیریا ته ماتې ورکړه. د نجونو د فوټبال نړیوال جام د درویشت لوبډلو د 2-1 لوبډلو په ګډون د جولای په 6 پیل شوی دی. تر اوسه 14 لوبډلې د دغو لوبډلو لوبو حذفي پړاو ته تللې دي. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د دغه جام کوربتوب کوي. د جام پایلوبه د اګست په 6 ترسره کیږي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني.
خو هم خځو ته د نارینه ول لوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولې اوس به خې دغه کچره صفر سوی ده.
ا
د کابل اوسونکو لیما چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ول خو میرمنو ته د غو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبرې دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له خدو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زما کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته وسپارلې، لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورناخیستي او په کور کې نه ولې دي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه وو له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخینه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه را صفر سوی ده چې دوی بیخی خز ہوتا د هغوی مصرف نه ورکوي، یا هم چې دوی بازار ته لیکي دوی ته ټاکل سوی پیسې ورکوي چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلې په هغه باندې د ډېر خریداري ته مل خپل خزونه لري. او خز هم دي چې لدغه ستونزې نه سر ټکی وای چې کوم دوی ته پیسې ورکول کیږي، هغه فقط د دوی ډېر کم ستونزې ورته حلایي، ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بل خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا د کومې ښځې کار کې وظیفه کې د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي، کور ته وړي، د هغې اختیار بخې ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي. فقط ډېر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې دي چې د ځان لپاره مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالی بیا داسې ښځه ده چې په خبره اترې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
موجوده که شوار ما یک بلند است ماشش
سره لدی چې میرمې ډیر ماش اخلي، خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 15 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلم راځي خپل مې پیسو ته ضرورت کیږي. حیران یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم. بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړې داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې له خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې به هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې به په افغانستان کې چې فعالیت درلود هغوی سره سره بیکار کو اوس دو ټوله بیکار دي خپل عاید نه لري نو دی مجبور دي چې مړه تلاس ونیسي دغه څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنوي مصارف لپاره په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده او تر ډیره پورې سړي یعنی پلاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه مېرمنې ته پیسې ورکړي ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې اولاد مریضیږي نو مجبور دي چې خاوند تلاس ونیسي یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند تلاس ونیسي هغه هم که ورکړو خطر خه که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي نو دغه ستونزې شته دی او ډېری بېلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان کې ښځې له دې ستونزو سره مخ دي
که بیرون وګوري له کوره بهر حاکم نظام یې نه پرېږدي چې کار وکړه خپله یو څه وګټي په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په عامه خبره په نورو ظلم مصرفوي هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي دا په ښځې باندې څومره منفي اثر کوي
دا نه یوازې دا چې په ښځې باندې بلکې هغه په کورني ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي خپل روابط خرابېږي د دې سره مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري د کور نور غړي په هغوی بد اثر لري ځکه دا لفظي شخړې له دې نه رامنځته کېږي او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه په کور کې هېڅ مه ځکه اوس ژوند په پیسې روان دی طبعاً چې هر چې طبي ضرورت پېښېږي دا چې پیسې ونه لري په کور کې سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي هغه تبند یا په بیرون وي کله نا کله مثلا مېلمه راځي یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسې ونه لري خو نه کېږي نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شي وي شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي نو همدا ده چې بالاخره د کور ماحول هم خرابېږي او په خپله مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي څه موده وړاندې د کابل ته تللی وم هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو مثلا یا بې ترکاري خرڅوله یا بې پیاز خرڅول یا رومیان ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې ځوانې ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلې هېڅوک له مستۍ نه راوځي ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خرابه دی
بله تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې څومره په دوی تاثیر کړی و طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباس په دې کې څومره تغییر راغلی و
ډېر تاثیرات پې اچولې دي نوې رژیم ډېر ځایونه ته لاړم ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته مېرمنې چې ما ولیدلې وې بیکاره شوې مخکې د خپل یو کار درلودو یو حیاتي به درلودله هغه کار لري مالی اوس هغه چې مخ دوی کمایي کولای دي درلودو اوس نشته ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي کار نه و ټول اقتصادي ستونزې کړيږي او مېرمنې به بيخي په بد وضعیت کې وي هڅه ډیرای ما ولیدلې چې دوی په کراچۍ به شاین خرڅول دا ډیره درد وونکی و
دوی چې ویلې کله چې سره وغږیدلې آیا په دې امید وي چې بیرته به په خپل سیر کار شروع کړي او که یو ډول ماتې سوي وي
که تاسو یو مثال درکړم ز یو راژګا ته تلوم هغه د تقریبا یو شل پیغلې نجونی په کار باندې بوختي وي نو هغه ته په هغه ورځو کې داسې خطا استول شو وي چې تاسو دراتلونکو میاشتې په لومړی تاریخ باندې باید خپل راژګا وي و تړي یا څنګه خپل و تړي دوی ډیره خفه وي دوی ویلي چې موږ د ګټ وټې لار همدغه و او د خپل کورنۍ لپاره به موږ نفقه پیدا کوله خو اوس چې دغه وضعیت ته موږ ډیر لستون سره مخامخ یو ډیر جګرخونه ویل چې زمونږ سرنويست موږ راتلونکو به څه شي ځکه موږ همدغه لار و چې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوله دوی ویلي چې موږ بل دی لا قوي کچېره په افغانستان کې ونې شو حتی د سیمې په هیوادونو کې موږ مصرف کړی دی موږ وسایل اخیستي دي کدل ته ونې شو په یو بل هیواد کې موږ مجبور لاړو چې ماجر شو اول تخپل دغه کار شروع کو
په دغه وضعیت کې چې بیرونه مېرمنې کار نشي کولای په کور کې اقتصادي مشکلات سره مخ وي تاسو مشوره د کورنۍ او نارینه او ته څه ده دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی څوکې چې د اقل مېرمنې روحیه واخلي
فرشتجان یو څه باید زوې ما چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي کاوی مثلا په خا دفتر کې کارونه کول یا بیرون کوم کار درلودل حتی په کور کې اوس دوی کولای شي ډېرې مېرمنې دي چې د غوي خیاطي زده لاسي کار زده مثلا د ماریو کار دی ګلدوزی دغه شیان زده دي کڅړی مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای پیسې نشي ورکولای کټوټه نشته مېرمنو ته د وسایل راوړي هغه خپل کار کوي شاید دومره وکولش چې غشپه ورځ پتی رشي که وسایل ورته واخلي کور کې ورته د کار زمينه برابر کړي اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالو یو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوې ده دغه هغه څه چې خپل مېرمنې په کور کې جوړول شي او به بازار سره وړل شي خرڅول شي موږ په بازار کې وګرځېدوم لیدل چې ډیرای داسې شین مونږ پیدا کړی چې ګاندارن وویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي نو دوی د وسایل ورته واخلي کور کې د پامغه باندې کار وکي بیرته د بازار ته وړي خرڅوي دي اډقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي زه فکر کوم کپدې برخه کې میواز یوازی هغه د کور سړی د خپل مېرمن سره لاس ورکړي، کومک ور سره وکړي، اداقل یو څه میاشتنی یا ورځنی عاید بلاغی خلاص راوړي چې خپل ستونزې په حل وي.
که څه هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کیږي په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفه یې اندېښنه لري چې راتلونکی به یې څه کیږي، لاس تر ځنې دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عاید هم نه لري، او دا میرمن هیڅ حرکت ونکه، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نکه، نارینه مرسته وسره ونکه، بلاخره خبر چیرته رسیږي؟
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ ته تاوتریخوالی رامنځته کیږي. کله چې تو ګورې چې حواله دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد به اندازې لري. د افغانستان تقریبا په څلو کې بالغه ونیش 90% یا 80% ښځې همدا اوس په کورونو کې پر رواني ناروغیو باندې اخته دي او دغه اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ولې په ټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم، یو خو په ټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوي دي چې یو کار ته زړه نه ښه کوي، اراده یې نشته دی. که ته په سړک راوځي او کراچۍ کې کې بیخي هغه شنه ترکاري په واچوي، نو لس 40 روپۍ په دې ورځ ګټي، خو اراده نشته دی قوي، زړه نه زړه دي په دې کې وایي چې شاید ګټه پکې ونشي. نو اراده چې وي کوم د ژوند ټول لستون دی به حل شي. دا خلک 40 روپۍ 150 روپۍ 500 روپۍ نه غټي دی ورځ لاسو شل خو غټي د ډوډۍ پکېږي. ولې په ټوله کې کې اراده ژوند ته وشي او د کار لپاره مټ راون غاړي، فکر کوم خزه نر یو ځای لاس ورکړي د کور یو څه ژوند به حل شي او لږه رواني ناروغي بروزي د ژوند دغه اقتصادي او مالي ستونزې خبره وزي.
د سیو میرمن تاسو په خپل ژوند کې عمل انګلیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده، احتیاج موتاج پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شو گاوند کې د سیمیرمن تالي دی لیوه.
ولې نه دغه اوس چې تللی وم ډېری د سیمیرمنو سره زه مخامخ شوم، حتی بازار ته چې به کله تلم نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو، بېحد حد به اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چاته به لاس اوږدولو د لسو یا 50 روپیو غوښتنه به کوله. نو دا خپله د همدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودلی هېڅوک دې ته نه اړ کېدي چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چاته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون راوځي او په سړک باندې کېني، بیا د یو چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې مېرمنې شته دی حتی ما سی ور سره کړی دی چې هغوی حتی لس روپۍ نه لري او وایي چې موږ کله مثلا مجبور شو چیرته لاړ شو بازار ته، یو چیرته د موټر کرایه څه چې بیخي وي دونه سره سره نه کوي، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډیره وه، اوبه رانه غواړي، وایي حتی موږ د دې توان بیا نه لرو چې اقل یو بوتل اوبه ورته واخلو.
دا ډول میرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تیریدلو ده او راتلونکی به بل اخره ښه شي، چې دوی دومره ځان وساتي حداقل هغه سی ستونزې دوی ته له جګر خوري نه پیدا نشي؟
ټوله کې د ستونزې لارې وازې دانش کېدلې چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر ستونزه چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چیرې خپل همت له لاسه ورنه کړي او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل کې 100% یا نوي بيخي غلط 100% ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا بلوي خبره وي. په اوسنۍ شرایطو کې له شته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې، ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. حتی ما ډېرې مېرمنې په افغانستان کې ولیدلې چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنی دا یې د ځان لپاره یو بزنس کړی وو. هغې ویلې چې زه خپل اولاد په همدې باندې ساتم. نو تاسو فکر وکړئ چې هغې سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی. که ډېری مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې حداقل مثلا یوه ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا به لویه خبره وي. یو بله مېرمنه چې زه تاسو ته کیسه وکړم، بازار ته راغلې وه، هغې دغه مرۍ اخیستلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مریو ته څکه؟ هغې ویل چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې ټیکې ورته ارزان بیه اخلم، به مې وړو کې زوی د هغې ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلې په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کېږي. نو تاسو خپل فکر وکړئ، هغې سره دا فکر پیدا شوی دی، شاید هغه 0 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړي وي، ولې د ورځې کې هغه 500 روپۍ مو ګټي دي، تلویه خبره ده.
او نارینه او ته څه وایي؟ مثلا دوی که ډېره کمه کمایم کور ته وړي، کم هغه په دې سختو شرایطو کې له خپلو مېرمنو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت یې ورکړه چې مېرمن دا احساس وکړه چې کنن مثلا زه کار نه لرم، دا د سړی ستا پیسې روړي راکوي، دا به څومره ښه وي؟
تاسو خپل فکر وکړئ ډیر خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د میړه لاسته کینې هغه به ډیره سختي لري، ځکه دا په ډیرو پیسو باندې درګدي شي وي، همیشه لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه کې ټول وي، که ژوند کې وستون در رامنځته کیږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي نو بانک مې پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپل میړونه چیرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، ا د خپل کو دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغان مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغه سخت شرایط ور باندې راشي او هغه یار ورس پیسې مصرف کړي، هغه ساتي د سخت ورځو لپاره. نو چې فکر کوم یو ورځ شاید خپل دغه خاون په در باندې وخري او بيته ورکړي، نو کچره دوی د خپل معاش نه یو ورځنې لس لس روپۍ ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د غیر لپاره ډیر څه کیږي. نو چې فکر کوم ګډ ژوند دي تنه وي چې هر څه په خپل لار لړ شي، ګډ ژوند دي ته وي چې مېړه باید له خرځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي، کنه هغه د نن لري نو مېړه باید هغه پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنې ژوند دی، تبه نیو څه په کاری کې، نو پیسې باید ورکړي. او هغه د تپرینې چې هغه دا فکر وکړي زنن بيدان دی ما او پیسې نه لرم، یا زه مېړه ته محتاج یم، نو دا ګډ ژوند دی او دی بل لاس باید ونیول شي.
ډیر زیاته مننه کولا جانې، ژوند دې سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې. هرڅ
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو لغړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي اول خود د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی مانوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري پر دوی لوی ظلم دی.
د خزی به برخه کول لدانه دی ویټولنی نیمه برخه خزی تشکیلی، او بیا په تیر شل کلونو کې ډیری داسې کورنۍ دي چې هغه د خپل کورنۍ سرپرست له لاس اور کړي، نو په داسې حال کې د خزی دانه نه به برخه کول دا د بشري حقوقو او انساني حقوقو ته د سپکاوي ورستای حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډیری کورنۍ په دې ورسته کې د بیل او ویل شغلونو د لارې د خپل کورنۍ راشوي متا کې او تاریخ او روزي تیاری او د خپل د کورنۍ د ماشومانو د خوراک پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خدا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د هغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه و سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې هغه پلاری که هغه وروري که هغه میړه یې نه ورته ورکوي، کنه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګورې کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغه په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ د هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا په خپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه مېرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنی چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغیزه د دې کورنۍ د اولادونو په تربیې پرېوځي، چې دا نه یوازې نشي کولی چې دا ته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنی ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او مېرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه مېرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي او هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او مېرمنه دومره حق نه لري چې خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې راوخلي مصرفي کړي؟
دوی په حقیقت کې لسنه ډاریږي، اولی دوی نشی کولی صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي، دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې لارېږي چې د ټولنې لایقو نه دوی باوسي او قرار وسي، تر دې چې دوی په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې یا د دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي، نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل شي.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو په یوې کورنۍ پورې تړلي یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بېلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرف کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دنده شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخر نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم، دندې وګمار شوم او تنخواه مې درلودله، ما به م حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده خو مشوره به کېدله. دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنیو مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزاندار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسیدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې. د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو. ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده. پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې د کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو لښ پیتو زر اوس خزيات آرایشګری میرمنې په کور کې نه ولي. د دې خځو په وینا اکثر اوته د کورنۍ نفقه ورلغړی ده. افغان خځې وایي کچېره میرمنو باندې د کار کولو ټول لارې بند شي او نارینه هم د دوی مالی ملاتړ ونه کړي، خځو ته روحي او رواني او کورنۍ ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان خځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 24 41 601. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د آزادی ملما پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین ست چې وای د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیات موده کیږي چې معاشونه نه دی ورکول سوي، او هر یو ته یو لوی کورنۍ ورترغاړي ده. په نور نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او تاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کالا دو سلویخ کالا پنځه لپاره په مختلفو رتبو فرق دی چې هغه په دولت کې دا ټول د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاتي خدمت هم تکمیل شي بیا هغه ته تقاوت ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي. ځینې کسان وایي چې دوی خپلې پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې مونږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع چې مونږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي را کړل شوي. پینو آن باندې بهانې مونږ ته کیږي ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې. دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند د دولت د دې ټوله زندگی د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودرې چې معاش واخلم ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په مونږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو. بې بخارۍ او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانو نه ورپسې روژه راغله. روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو مونږ اختر مونږ بیخي نه درلوده ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه بس اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي دا بیا یو شخص هم نه ده. دا هر متقاعد خانواده پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې اشاوې باته ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش ظرف لوخي دغه متقاعدینو ټول خرڅي او خپل د روزمره یا اشاوې باته په باندې کوي. بعضو چا چې د اول خدا ټول په کړی کور کې ژوندۍ کې متقاعدین دوم دار چې بعضو یو لس پیسره کچا کورونه دلودلا کورونه خپل خرڅ کړی دي. اده پلان نکنه چې کوم جریزم کو ته پاتې واغی هم خرڅه کړی ده. نو اوس پلان باقی مانده مونږ ته هیڅ شی پاتې نه دي جز دا چې ازار مړکو او خودکوشي ته حاضر شو ځکه چې مونږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نرخونه تاسو ته بهتره معلومه ده کرا د کورونه دلته ډیره اوچاته ده. نو مونږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې مونږ باید څه وکړو. نو په ډېر سخت مشکلاتو کې حاضر یو او مونږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچین هم ذاتی تښتېدلی یو. نور حیران پاتې ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته مونږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي دا خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې دا پیسې نه خیرات ده نه زکات ده نه بل په کومه معامله. دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې مونږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلي دي. او د وزارت مالیه ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره مونږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو. مونږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو مونږ دوی ته وایو چې دا زمونږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو. اضافي کوم تمه توقع مونږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلي دي دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي. نور هېڅ شی مونږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندګي ته دا بدبختۍ زندګي ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي. دا زمونږ زندګي ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي او ډېر د فقر په زندګي کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت د شي متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پټرول واچي نور ځان وسوځي او چې جهان یې مګوري او زمونږ افغانستان خلک یې مګوري چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بیرته خپل حق نه ورکول کیږي. په یینوان باندې مونږ دا دوه کاله انتظار وستلی ده چې مونږ ته باید حقوق راکړ شي مګر تر اوسه پورې مونږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیه ته مې ویوړ امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې مونږ دغسې مشکلات لرو. هغې راځي که اداري امور ته اداري امور ورکړه مکتوب وزارت مالیه ته. وزارت مالیه کې دا مکتوب زمونږ پروت ده وایي تاسو منتظر اوسئ چې مونږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیه ته دوی مونږ ته وایي چې تاسو هم نو زه خو یو ملکي شخص یم زه نشم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس الوزرا نه امر واخلم ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیه وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس الوزرا سره کینی پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده. نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالیه هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې مونږ ته ډېر مشکل دي. زه یو ملکي شخص ما څوک پرې دی امیر المؤمنین ته چې ځال تلاړ شم ما څوک پرې دی چې رئیس الوزرا ته لسم ولې په ډېر مانو بتونی و رئیس الوزرا ته هغه شرفمندانه ما ته حکم راکړ ویمې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تیرې شوي ولې تر اوسه نتیجه منفي ده، موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوئ، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کیږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کیږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو، ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا تلس کاله چا شل کاله په خارج و داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو دیرش کاله پنځه دیرش کاله څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار موږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې بنده دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو، ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي، ځکه چې دا فغان باس مونږ چې مونږ ته معاش نه ده راکړ شوی. ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زموږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانه فرش لري، نو چې هغه کور ته راننه نو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه، ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي. دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ماته را پاتې ده. د فعلم لپاره زه نه فرش لرم، نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي، او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي موږ ته تر اوسه منفي جواب نه راکړی. موږ ته هم دا وایي چې دا ستاسو حق ده، موږ یې درکوو، درته دا ستاسو حق ده موږ یې درکوو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق موږ ته تر اوسه نه ده راسپارل شوی.
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ؟ مطالعه کوئ؟ تلویزیون ګورئ؟ څه کوئ؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې دی قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم. نه مطالعه کولی شي، نه بل ښکار کولی شي، ځان به په څه شي مصروف دلته سبا یو ده. ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅوو، یا به کیلې خرڅوو، او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسو، ته سپین ږیری، نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخواني فرهنګ، پخواني کلتور، دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځو ته، ځکه چې څلوېښت کاري انسان تجربه د کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. اگر چې د وطن در ټولو سره ده، موږ د وطن در دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشې کړی، دلته ورته پراته یو، که په اوري که په هر حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټول په آرام اعصابو باندې کیږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پیګو، په خبرو کولو موږ ذات نه پیګو، ځکه چې یو یو سو کیږي، دوه ډوډۍ کیږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاوت پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی شو، نه مغزه په ځای دي، حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلطه، ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بله څنګه سه، په دغه سي وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډواسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته، یغه د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه، هغه په خلو کې خندا نه ویالته، ځکه دغه حقوق تر سره کولای، اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته ده، د دوا پیسې. دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي، ټول شیخفانی دي، دا ټول په شکر مرز دي، وینې غوړ په مرز دي، ملا په درد باندې دي، زنګونونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګه روان اوسیږي. نو دا حتی د دوای پیسې نه لرو، چا ته به ورځي یو لابراتوار ته چې ورشو، دا ول زه خپل زما لابراتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپۍ معاینه کوي. زه یو مجهز لابراتوار ته نشم وتلی ځکه پیسې زه نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابراتوار پیسې کیږي. مونږ د دوای پیسې هم نه لرو، زموږ اولادونه داسې کورنۍ او د آزاد کورنۍ له لاسه ورکړي بې دوانه، ځکه کما مونږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفاخانې ته ویسي یا باید خارج ته ویوړي شي. ولې متاسفانه اول زه خپله کورنۍ درته زما کډه اول د اختر مړه شوله، پیسې ما نه درلودلې چې دا ما باید لوکس شفاخانې ته وړې وای. دا ما د ابن سینا دولتي شفاخانه کې هلته بستر کړله، ځکه چې هلته پیسې فیس دا شی نه اخلي، نو په هلته په حق ورسېدله. نو دغسې د هر چا پلار، د چا ورور، د چا زوی، د چا لمسی دا چې بيدوي له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي. دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د خوینې هیڅ کار نشي کولای، نه غریبي کولای شي. هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچۍ باندې واچو موږ خرڅ کړو. نو زموږ زندگی په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوئ؟
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه، ما دې یو څوک غواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې وروره موږ دغه پیسې نه لرو، دغه 100 روپۍ ستا حق ده، ما سره زه تا ته دغه 90 روپۍ در کوم، دا لستې پاتې. ولې دا موږ سره منو کنه؟ اوس خو موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي او مرضي هم نه غواړي چې وروره کار چېرته چیغې ووهو. د وزارت مخکې خوا دې اقل سړی یو سپینګیري دا زاړه تحصیل کرده چې د وزارت مخې ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، موږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ رعایت یو، هر امر چې کوي موږ یې منو. ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي، نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه. نو موږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دی راشي، ماته دی وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل موږ لرو. نو موږ خو انسانان یو، موږ خو مکتب ویلی، موږ تحصیل کړی، موږ وظیفه زده کړې، نو موږ خو حوصله کوو، موږ یې منو کنه. خو دا خبره هم نشته ده کنه چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خواسته قناعت نشته ده اصلا. اوس حد اقل زما نه یادېږي، زه اوس خپل د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته موږ ته قناعت راکړي، موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی. اوس خو دی موږ ته یاګانه علت دا ده چې تاسو موږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظور شوي، په 1402 کال کې موږ ته وایي چې تاسو 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي. نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو، نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري، بل څوک صلاحیت دي بودیجه نه لري، نو بیا مشکل په چیز کې ده چې توزیع نه شروع کیږي. ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنۍ معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي، چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي. دا موږ سره منو، زه په دې پیګم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره. ولې دی کې به جهانی ټولنه ځان خاموش کړی ده، جامع جهانی ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن سب ته بلته بلته، ولې اوس دا جهانی ټولنه هم زموږ غږ نه اوري. ورو دغه پیسې چې وسالته کنګل دي، خو زه پیګم حمایت دی پیسې پولی ده، د بانک حمایت کوي هغه پیسې، نو دغه پیسې چې د فعلاً لپاره برحالونه د تقاوت په نامه وځ کیږي، دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجی هم نشته ده. نو مشکل زمونږ دا کړی چې امارت اسلامي باید موږ وغواړي، دا د موږ دولت ده، موږ رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې موږ راټول کی، موږ ته د قناعت راکړي، موږ اهل د قناعت یو، موږ هر موضوع سره منو، په قسط راته راکړي، نیمې دې راته راکړي، خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته، موږ یو سره منو دي کې موږ هیڅ نه مخالفت نه کوو، موږ نه بغاوت کوو، نه چانه شکایت کوو، او نه امارت اسلامي نه. امارت اسلامي ته دونه وایم چې موږ راو غواړي موږ ته قناعت راکړي. ولې مشرانو سره زه خپل تلم، دغه اکثریت وزیرانو سره موږ ټولنه ټول احترام کړی، زموږ همدا وایي چې تاسو زموږ مشران اسي او دا ستاسو مسلم حق ده، دا موږ درکو درته وایي. هغه فارسي کې یو متل ده وایي بتنګ اومد بجنګ اومد، نو موږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت کړی موږ یې منو، منګو سره کوم باغ نه لرو سره هر امر خدمت چې دغه وسم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی کور کې وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکی خلک دي ټول پانتولو نه ویلي ټول لسانس ټول ډاکټر لري په حساب د نظامی د تر ټول ارکان حرب دي دا توپچیان لري دلته پیلوټان لري تخنیکران د تیاری لري ولې دې ته ضرورت ده دین باید استفاده موسی خواته به یو دوه روپۍ ماشوم ورکی ورته نو د سمنګ نکو چې مونږ وو چې مونږ امارت اسلامی نه منو نه هیڅ وخت دا خبر مونږ نکو مونږ د امارت اسلامی مونږ رایات یو د زمونږ مشران دي مونږ د ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لک شفقت وشي نور شفقت زمونږ چیرې چې د زمونږ خپل حقوق درا کړی شي نور خو مونږ اضافي نه چوکي غواړو تیر رقم بل شی غواړو فقط د زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانت پیسې دي په دولت باندې زمونږ قرض ده دغه قرض پیسې چې مونږ ترا کړی شي نور مونږ نه هیڅ څه مشکل نه لرو دولت نه شکایت نه کوو امارت اسلامی نه شکایت نه کوو د امارت اسلامی خوا ته مونږ پراته وي دلته شیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي موږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونه کې پراته یو موږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو
سنگر سے پر دولتي څوکيو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا وسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي
مننه صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربه نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو نو تر اوسه پورې عملی بڼه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع هتاه یو په فرمان مو اخشته د شورای وزیرانو پریکړه کړې چې دغه متقاعدینو نه باید بل مقطع استفاده وشي مګر تر اوسه پورې دا عملی بڼه نه نیولې فرمان صادر کړی ده دا موږ ته ژمنه شوې ده او دې کې دا ښکارم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل ده چې دا خو با تجربه او مسلکی خلک دي افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي د بیت المال پیسو نه شوي دي نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره نو داسې عملی بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زمونږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه یو خدای مو غټي کراچۍ دي دغه توان خو نه لري نو اکثریت یې درته 50% پینځه قوطي سیګریټ او پینځه بوتل او بو یو درې بوتل نشابې خي دا خرڅې چې دغه ټوله د 200 روپۍ کې یاد دي ګټه بچي ولې پدې کې مصرف ده یو تعداد غدای هم کیدام زده ته ما چې غدای په حالت کې باندې هم شته ده کته چې ویډیوګانې واړې به زده ته لګم غدای تم خلک مخسوي دي ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته الته دي خپل خپلوان نه یو واو اخیسته ده هغه بیا مستی خرسي بیا شوم بی کی هغه خرسي د فامیلیا ش په دې حالت سره کوي یعنی ما د تمخ خیر زکو چې د متقاعد هیڅ زندگی نه ده ځکه پیسې ونه لري اختصار وي دا خو ډیره سخت خبر ده په خار کې ووسیږي د کور کرا ونه لري نو دا خو ډیره مشكله خبر ده ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې بل الوی ضربه موږ ته را رسیدلې ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کم یای کم زوی په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي هغه به وي ولی باقی منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواد پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غړي دا په هر حالت شي به پیسو مکتب نویل کیږي دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچانو اکثریت متقاعدین اولادونه وظیفې درلودلې هغه وظیفې هم ټول په کور باندې هغه مرته ناشتي دغه جنجال هم په غاړه ده او بل ته متقاعد چې د ټول امورات د معاش په خاطر کړي که زوی ته کوژده کوي ودرې د کلنۍ معاش په وخت زبې زوی ته کوژده وکم او کچېرې د چا قرض پیسې ورته وي چې ورو ودرېږي چې زه د معاش په وخت هم تاسو قرض پیسې درکم دکاندارانو قرضدار دی فعلاً لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي وای چې ورو دا یو کال کی تا زما پیسې وړي دي قرض نه راته راکې یعنی الته مونږ بیا بس ویو د باندې توهین او تاخير ده چانه به پیسې ولا چې قرضدار د خو غوړي دغه غوړي کنه نو دا مشکلات دا دي چې دا خو ژوندګی نه ده چې مونږ یې تیرو دلته نو دا په تغه حالت کې قرار لرو
کله چې دوی دغه سیټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد
نو ما خو مخیار زکو چې متقاعد د مرګ احساس کوي نو چی پاتې دي ته قرض څوک نه ورکوي هغه خپل خپلوان چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري نو دا متقاعد یا ورور ده یا ماما ده یا کاکا ده خو یو هفته به ورته قرض ورکړي یو میاشت به قرض ورکړي یو کال به ورکړي نو نه ته درې کلو پورې کنه احساسات زموږ مړه دي هر څه ذاتی ختم امیدواری هم قطره ځکه موږ زندگی کړی ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې دی هر یو سن رسېدلی دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تیره کړې ده نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي نو ته کې به څه پاتې کېږي دې احساسات ټول مړه شوي دي بله لاره هم تېنه نشته نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې د هغه په لاره نه شي تللی نو دی به نور څه غریبي وکړي دی آیا مزدوري کولی شي دا کراچی غلولی شي دلته خو دا مشکلات موږ لرو ځکه په دا سن د اتش پېته اووه شپېتو کې دی قرار لري دا له مرضونو ډکم د دته مخکې مې عرض وکړو چې د ځنګلو درد به دی لري د ملا درد دی لري د شکر کې به دی اخته د وینې غوړ به دی لري سترګې به یې ضعیفي غوږونه به یې کاڼۍ نو دا مشکلاتو کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي او دا چې دا ګوره دا تقاوت چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو دا د تقاوت کلمه وسنۍ نه ده سید نوم به تغیری داوود خان را په دې خوول ځ خپل په دې نظامو کې مولې دغه تقاوت کلمه د ابتداء نه ده پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شی ده دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې په جمهوریت کې موږ اندازه مشکلات درلودل هلته به موږ چیغې وایم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و کله به ویلې تخصیص نشتره کله به یو شی ولیکه ولې توضیح یې کړه زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي دا اوسه پورې هغه هلته به بودیجې باندې وي خو بالاخره هلته دونه و چې وره خرج به مو کوو بودیجه به منظور شوله پیسې رسېدلې ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره د جهان متقاعدین ګوره ټول نوي کتابونه لیکي هغه نویسندگان دي هغه شاعران دي هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي محمود خزافی په یو جرنالي کې ګوره هغه ریاست جمهوریت ته کېده ولې برعکس او ژوندګي دي خارج کې چې دي متقاعدین هغه ژوندګي ټوله بیمه ده صحیح رایگان ده کوروته ما موټر راځي د اولادونو وړي مکتب ته ولې زمونږ برعکس دلته موږ ته وسه خپل حق نه راشيږي چې زمونږ قرض پیسې دي ا بیمه موږ نه غواړو نور شیان موږ نه غواړو او تقاوت د دې لپاره ولکې ولکې د اماش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي خپل یو ځای کې وګرځي ولې موږ پر رواني تکلیفو باندې اخته شو ل ډیر مشکلات او د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو موږ خپل تداوی پیسې یو نه لري مرګونه زمونږ په کورونو کې کیږي دا د بې پیسو ل درکنه ده علم تعلیم قلم لمنګ نه ختم شو نو موږ دې ته ذاتی ایران پاتې چې دا موږ روزمره زندگی په سه حالت تیریږي نور دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډیر مشکلات تیریږي یعنی مشکلات به حد به اندازه لري ګوره اختر کې د سرخانونه واریږي و چې میوه خلک اخستل کیږي دا یو فرهنګ دی د افغانانو دی او کلتور دی په لوی اختر کې قرباني کیږي روزه هم په پیسو کیږي چې زه د یو قطق پیسې ونه لري نو ته په وچه ډوډۍ د چا سره هغه ډیرو کم خلکو ته دا به نو څنګه روزه سړی ونیسي روژه هم په غلط تیر شو اختر هم په همدې حالت تیر شو موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه و تیر شوي دا دوه اختر چې په موږ باندې تیر شوي دي موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو نو نور به نو الله ته سوال کوو نو الله ته امید لرو نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي او اوس بیا ورته چیغې وو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري رسول ته وګوري دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي موږ هم د افغانستان تشکیلي لرو تابعیت لرو دلته او ستاسې رعایت یو موږ او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو موږ نور به نو څه ووایو نو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي ملما په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي نو الله دې تاسو به عزت لري ډیره مننه خدای دې عمر خوان کړ
د آزادی میلمه
بیلتا